یو عادی ماشوم په یو کلی د افغانستان کې چې زیدلی یم، خوشبختانه د ما پلار د انصاراتو په شکر کې کار کول، او د انصاراتو قانون هغه وخت دا و چې هر کال باید دا تبدیل شي او د یو ولایت نه بل ولایت ته ولاړ شي. زه د خپل پلار ملګریتوب مې کول، یا ژمی دغه سره وم یا په پسرلی کې. زه ډېر یو خاطره لرم چې په ارزګان چې ژمی هلته زه د خپل پلار سره وم، دا د موږ د تانکی تیل نږدې نه دا کوچیانو راغلل، هغه خپل غیژدي هلته درلود. زه ډېر کوچنی وم، واړه وم، بیا سهار نه تر ماښامه ما دا د کوچنیانو د زامنو د زوی سره لوبې کول. بیا په غرمه کې ما د خپل پلار اتاق چې هلته شوروا و نه راغلم، دا د کوچیان د زامن سره ما یو ځای ډوډۍ خوړل. ډېره جالبه خاطره دا ده چې د دوی مور هغه ډوډۍ چې خپل زامن ته ورکول، هغه ډوډۍ ما ته هم ورکول. هغه وخت چې د یو تبعیض نظر د ما په ذهن کې راځي، زه خپل سترګې تړم او د دا کوچۍ دا صورت دا تصویر د مور د ما په ذهن کې راځي. د کمپاین په وخت چې ما په ترینکوټ کې په ارزګان کې د کمپاین دپاره هلته مې کمپاین کول، بیا شپه د ولایت په بام کې هلته ناست و چې والي صاحب ما ته ویل چې دا چراغونه چې ته وینې په دا توره شپه دا کوچیان دي. بیا ما والي صاحب ته ویل چې د ما مور هم په دا خیمه کې دی، متاسفانه چې موږ وخت نه لرو چې سهار ولاړ شو دا د ما مور هم پیدا کو، زه د هغه سره ووینم، هغه ته ووایم چې مور تا ما ته یو داسې سبق ورکړ چې د هزار فلسفې نه د تا سبق او درسونه با ارزښته او با اهمیته وو.
له فرهنګ، موسیقۍ، ادبیاتو او نورو فرهنګي څانګو سره د خپلو اړیکو او د خپلو علاقمندیو په باب راته ووایي.
زه ډېر مینه لرم چې کتاب ولولم، بخصوص هغه کتابونه چې د استثنایي شخصیتونو د ژوند په باره کې دي، که مثبت ده که منفي ده، چې دوی دا د یو خپل ولوس، د خپل هیواد یا د خپل منطقې یا د نړۍ تاریخ بدلون ورکړی دی. د مثال په توګه د ګاندی یا ابراهام لینکن یا داسې خلکو ډېر علاقه لرم، یا نورو فیلسوفانو لکه افلاطون، ارسطو، سقراط، فارابی و ابن سینا و دا خلکو هم ډېر علاقه لرم چې که وخت ولرو دا باید ولولو. په فرانسه چې زه وم د دې کتابونه ما لوستل، او په افغانستان کې متاسفانه ډیر وخت نشته که ځینې وخت زه وخت پیدا کوم. په افغانستان کې دا د دیرش کال د تاریخ په باره کې زه کتابونه ټولوم، هغه ولولم، ځکه چې ځینو خاطراتو منتشر شوي دي چې ډیر با ارزشه دي د افغانستان د واقعاتو د پوهیدلو دپاره. موسیقی هم ډیر علاقه لرم، او په ځانګړي توګه د احمد زاهر په خصوص یو سندره هغه لري چې عجب صبری خدا دارد، او همدارنګه د نغمی په خصوص یو سندره چې هغه لري ما ته چل ناراضي. نور موسیقی هم سره مینه لرم، خو ډیر وخت متاسفانه نه لرو چې موسیقی واورو. ځینو خلکو د موسیقی نه یو غلطه برداشت لري، که دا موږ دا د احمد زاهر ځینو سندرې ته متوجه شو ډېره فلسفي او اجتماعي معنا لري. دا
کله چې لومړی ځل تاسو ته اعلان وشو او تاسو خبر شوئ چې د ازادۍ راډیو د کال د شخصیت په توګه غوره شوی، ستاسو فکر، ستاسو احساس په هغه شیبه کې څه و؟
د ما احساس د مسؤلیت احساس و، د رسالت او ماموریت احساس و، ځکه چې تر هغه ځای چې زه په جریان یم تاسو دا ټاکنې چې کوئ د افغانستان د ولوس د نظرسنجي د فکر او معلوماتو اطلاعاتو په بنسټ کوئ، دا په دا معنا ده چې افغانانو په ما باور وکړ، افغانانو د ما نه ملاتړ وکړ. دا په دا معنا ده چې زه نه باید یو داسې کار وکم یا یو داسې خبر وکم چې هغه خلق چې په خوست، په جوزجان، په فاریاب، په قندهار، په بامیان، په ننګرهار او دایکندي ما ته اعتماد کړی وو، د ما په باره کې فکر کړی وو چې دا یو شاملي سړی ده، هغه خدای نه خواسته خپل ځان ته وایي چې ما اشتباه وکړ، په دا بشر دوست ما اعتماد وکړ، هغه د ما په اعتماد کې خیانت وکړ. د افغانستان اساسي ستونزه په ټول تاریخ کې د ما په نظر دا ده چې افغانان ډیر پاک، صادق، خلکو ده دوی په یو سړی په یو تنظیم اعتماد وکړ، اما متاسفانه دا سړی دا تنظیم د خلکو سره خیانت وکړ، د هغوی سره خدمت ونه کړ، د هغوی دا د باور لیاقت ونه درلود.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د 1938 کال له غوره شخصیت رمضان بشردوست سره مرکه مو اوریده. ازادۍ راډیو هر کال د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت اعلانوي. د کال شخصیت هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو، د ټولنیز عدالت او بیارغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي.
قدرمنو دوستانو، دا هغه سندره ده چې ښاغلی رمضان بشردوست د خپلې مرکې په ترڅ کې وویل چې د احمد ظاهر سندرې ډېرې خوښې دي، او همداراز د نغمې دا سندره یې خوښه ده چې همدا اوس یې اورو. دا نغمه سندره و چې د ازادۍ رادیو د 1938 کال د غوره شخصیت ډاکټر رمضان بشردوست ډیره خوښي ده. هیله ده چې ساسې هم خوښ شوي وي. قدرمنو دوستانو، هیله د نوې چنن د ازادۍ رادیو له 12 تر 2 بجو خبرونه کې چې د خوښکلو سندرو خبرونه وي، نن په مستقیم دولت تاسو ګرانو دوستانو سره تماس نیسو. تاسو کولی شئ موږ ته ټلیفونونه وکړي، خپل دوستانو او کورنیو ته د نوې کال مبارکي وایست. خو لا دغه پروګرام ته وخت پاتې دی، مخته مې غوښتل تاسو ته خبرتیا درکړم. اوس به دا رپورټ واورو چې افغانستان ته سوله راتلی شي. په تیرو څه باندې 8 کلونو کې افغان حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې لپاره بیا بیا وړاندیزونه کړي دي، خو تیر کال دا هڅې ګړندۍ شوې او سکار وار له مخه ورته پروګرامونه تیار شوي دي. نو سوله راتلی شي؟ په هغه تحلیلي مفصل مطلب کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه شوې ده چې احمد شیبر چمتو کړی دی، وړاندې کوي.
په 1383 لمریز کال کې په افغانستان کې د وژل شوی او ټپي شوی کسانو شمیر 1500 ته نږدې شو. په دغو کسانو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د دولت د مخالفانو شمیر تر 1500 اوړي او د حکومت لور ته ډیر تلفات پولیسو ته اوښتي دي. البته د جګړو او چاودنو د قربانیانو لویه برخه عوام دي. د دغو تلفاتو له مخې تیر کال د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر بل هر کال ډیر خونړی و. خو د دغو وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سولې هڅې هم تیر کال تر نورو کلونو ډیرې وشوې. د افغانستان لپاره د لندن په نړیوال کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزي وسلوالو مخالفانو ته د سولې بلنه ورکړه.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
موږ باید د هیواد له ټولو خلکو سره په ارتباط کې شو، خصوصا له هغو مرورو وروڼو سره چې د القاعده یا بلې تروریستي شبکې برخه نه دي او د افغانانو اساسي قانون مني.
سره له دې چې د روغې جوړې دغه وړاندیز د تیرو په شان و، خو دا ځل ولسمشر حامد کرزي د سولې لپاره د عربستان له پاچا هیله وکړه چې منځګړیتوب وکړي. همداراز یې په دې برخه کې عملي ګام واخیست، اعلان یې وکړ چې له مخالفانو سره به د سولې لپاره جرګه راوغواړي. د سولې د جرګې لپاره کار دوام لري. ټاکل شوی ده چې د غویي په نهمه دا جرګه په کابل کې جوړه شي. د سولې په جرګه کې به د کابینې او سترې محکمې غړي، لوی څارنوال، د ولسمشر ټول سلاکاران، د ملي شورا غړي، د ولایتي شورا غړي، والیان، د علماو د شوراګانو غړي، 40 تنه د میرمنو استازي، 10 تنه د کوچیانو استازي، 15 تنه د مایوبینو استازي، د هرې ولسوالۍ یو مشر، د مدني ټولنو او د یو شمېر نورو ډلو د استازو ترڅنګ په ایران او پاکستان کې د مهاجرو 80 تنه استازي ګډون وکړي. د دې جرګې د اهدافو په اړه د جرګې د تخنیکي کمیسیون مشر فاروق وردګ وایي:
سه هدف اساسي را دنبال خواهد کرد. مشوره
دا جرګه به درې اساسي هدفونه تعقیب کړي. لومړی د مسولیت ته د رسیدو لپاره له افغان ملت سره مشوره، مفاهمه او موافقه. دوهم له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په څرنګوالي موافقې ته رسیدل، او دریم له مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د یوې طرحې او میکانیزم جوړول.
د سولې په جرګه کې به د مسولانو په وینا نږدې 200 بهرني ډیپلوماټان او سفیران هم د جرګې د پیل او پای په مراسمو کې برخه واخلي. بهرنیو د لندن په کانفرنس کې هم د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ، او دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله سطحه د افغان دولت له مخالفانو سره د سولې د بهیر ننګه وشوه. بهرنیو په وروستیو کې یو ځل بیا د سولې د وړاندیز حمایت وکړ. تیره دوشنبه د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کولې، له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پر افغان حکومت شغ وکړ چې د سولې خبرې جدي پر مخ بوزي. ډیوډ ملبند دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د حامد کرزي ورور احمد ولي کرزی هم په دې ټینګار کوي چې جګړې ستونزې نه هواروي.